افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوه رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی ویلي، د دې سیمې خلکو ته دوه نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړ اون کو سره به قانوني انچلن وشي. د افغانۍ د دودولو دغه پروسه د وګي یاسن بولیل میاشتې له ومې رئیس پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې پاکستانی روپۍ او په لویدیځو ولایتونو کې د ایران ریال تر افغانۍ زیات کارول کیږي. د افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت پیاوړتیا لپاره سبا $15 میلیون په آزاد بازار کې لیلاموي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار وکړ چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولی دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ ازادي راډیو ول پولیسو پرون د څلیرش ساعتونو په ترڅ کې له 1500 زیات افغانان ونیول چې 113 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. له بلې خوا د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په دوه اونیو کې له پاکستان نه ووځي، کنه په 10 کاله بند به محکوم شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا پر روان ژمي کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د WFP څانګې نن په خپل ایکس شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دا اداره په خپله سږنۍ بودیجه کې له 80% کموالي سره مخامخ ده. په بیان کې راغلي افغانستان له ډېرو زیانګالو او ځپل شوو هیوادونو څخه دی چې 10 میلیون وګړي یې سږکال له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د WFP مشر اسیا ویلی په یو تازه ویډیوي پیغام کې په روان ژمي کې 1.5 میلیون اړو افغانانو ته د خوړو د رسولو لپاره له نړیوالو د $1 میلیارد بسپنې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي. د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې شمالي کوریا مشر به په روانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. په غالب ګمان دا لیدنه به د پریمورسک په بندري ښار ولادي توکي وشي. امریکایي چارواکو ویلي داسې مهال چې اوکراین له روسیې سره د جګړې په ډګر کې ځوابي عملیات پیل کړي او یو لړ پرمختګونه هم کړي، پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونګ یانګ څخه د وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن هغه لایحه مسترد کړه چې دولتي چارواکو ته د خپلو شتمنیو د پټ ساتلو اجازه ورکوي. د اوکراین پارلمان تیرونه د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپلو شتمنیو په اعلان مکلف ګرځوي. دا لایحه په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین روسیې ته د یرغل وروسته ځنډول شوې وه، خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړل شوی و چې خپلې شتمنۍ پټې وساتي. زلنسکي بیګا په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې چارواکي باید یو کال وروسته نه بلکې همدا اوس خپل شتمنۍ اعلان کړي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې زلنسکي په حکومت کې دننه د فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي او غواړي خپلو متحدانو ته هم د فساد پر ضد مبارزې ډاډ ورکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په یوه دوستانه سیالۍ کې له فلیپین سره لوبه پیل کړې ده. لوبه شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل په وخت پیل شوې. دغه سیالي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې روانه ده. د ویلو وړ ده چې تېره میاشت افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له بنګلادیش سره هم دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړې چې په مساوي توګه پای ته ورسېدې. ازادي رادیو اوري. وړاندې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو هغو پالیسیو چې د ظالمانه او ځپونکي وبللې لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
له طالبانو څخه د نړیوالو پرلپسې غوښتنو آیا تر اوسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفع نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو پر امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو د 2مې کلیزې اړوند دی چې آیا له دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د شاوخوا شل کلن حضور په ترڅ کې خپل هدف ترلاسه کړ؟
په هغو بریدونو کې هیڅ داسې چا برخه نه واخیستي چې هغه د افغانستان کې روزل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له هغو پالیسیو لاس واخلي چې د ځپونکو او ظالمانه وبللې. ریچارډ بینټ چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو نقص کړی او د هغوی د ژوند امکانات او وقار له منځه وړی دی. نور جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی وایي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلې او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. د دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینات زن وویل هیڅ څوک نشي کولی چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینات زن د روان کړکیچ د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45مې غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایتالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو د نقض لامل فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مې پیل شوې او تمه ده د اکتوبر 3مې دوام وکړي. تمه ده د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنې راپور هم وړاندې کړي.
و امریکا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 45مه غونډه کې له طالبانو له حکومت د طالبانو له حکومت وغوښتل چې جنو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو ترڅنګ ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مؤسسو کې د کار اجازه ورکړي. د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا د ښاغلي بینټ د راپور پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعال فهمه ذهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دوو کلونو په تیریدو سره د دغه راز څیړنو او راپورونو خپرول تر کومه په افغانستان کې دننه د ښځو په ژوند کې بدلون راوستی، آیا د هغوی حقونه یې خوندي کړي دي؟
بشری حقوقو هڅه هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت به دوی په حساب د اسناد او شواهد بیا د راپورونو نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوې نښه نه رسیدلې ده. دلپاره چې پېښه د طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوی تغییر مثبت تغییر دی را نه وسته. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او روستۍ تر سره شوې څېړنې او وړاندې شوې راپورونه تاثیر نشي درلودای، نو دوی ملار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډیر واضح ده. اول راس خپل افغانانو نشو وکړو، اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډیر ابات لري ډیر خواوې لري، موږ نه څه نو خارجیان ملامت دي خو افغانان زه دوه چنده ملامت کړم. من خپله ډیر ملامت یا سودی لپاره چې حق نه ورکول کېږي حق اخیستل کېږي، او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاست مداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن لکه په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څیړنو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د جنسیتي اپارټاید په خپل څه دی او که داسې وانګیرو چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژند، نو په افغانستان کې د نن هغه خزي چې حقونه عملاً نقض کیږي هغه ته ګټه څه ده؟
نو ستونزه هم دغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپټ یو بل غربي پدیده هم پکې ډېر سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي چې پوسي چې د اپارټاید څه معنا. مشکل ده د ښځو په مقابل کې خند چول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کوم نوی شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نورم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق یې اخیستي دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په د کلمو باندې ونه غږیږو.
د حقونو له فعالې فهمه ذهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه. ریچارد بینت بیا هم پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو حقونه دې خوندي کړي. دا چې دا ډول غوښتنې او څېړنیز راپورونو خپرولو په افغانستان کې آیا په رښتیا هم د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوار الحق کاکړ له آج تلویزیون سره د دوشنبه په ورځ په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کوي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. جزئیات خاطر پر دې سپاره پورته.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبه په ورځ له آج ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خوره پرېږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د ثبت شویو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ په دغه هیواد کې د نیول شویو افغانانو په اړه له ازادي راډیو سره تازه معلومات شریک نه کړل. خو هغه له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلی و چې پولیسو د یک شنبه په ورځ له 150 څخه زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس سنیول یو د پیسو په بدله کې بیرته خوشی کړی دی. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رډیو ته وویل
پولیس زمنګ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځید او ویل چې خپل قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړ پاسپورت ویزا او ورسره پڅا کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي. زمنګ یې سچو چیک کړي نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو هم دغه ټول دوی بیره ته ویل یو 200-300 متره وړاندې یو بل ځای وخود وي دغه ځی ته تاسو راځي دغه اسناد دلته چیکو دلته چې بوتل دي کورونه چې لکه وړاندې بوتلو بس هغه د زندانیانو موټر هو درول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چانه ورسره وهل شو لس لس زر روپۍ واخستې د یو تن په سر او بیا یې را خوشی کړو.
یو بل افغان کډوال نادر سیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي.
د پاکستان د پولیس لوخو دغه ډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخ تاوړلو لپاره راغلی يم. دلته د افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی.
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است.
پاکستان کې د دې هیواد پولیس لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې مهال پیل شوه چې د تیرې اونۍ چهار شنبه په ورځ پاکستانی پوځیانو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له 2 ساعته جګړې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې لاوي ختلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه د پرانیستل شوې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې متحده ایالاتونو موافقه کړې چې په ایران کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به د دې هیواد شاوخوا شپږ میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد کړي. امریکا تر اوسه د دې پیسو دقیق اندازه نه ده تایید کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی، خو ټینګار یې کړی چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي.
ګڼو خبری اژانسونو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا شپږ میلیارد ډالره کنګل شویو پیسو د معافیت سند لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوي پیسې به قطر ته او بیا ایران ته واستول شي. ایرانی او امریکایي چارواکو په 13 اگست میاشت کې ویلي و چې دوی د تهران د ایوین له خطرناک زندان څخه د دې ایرانی الاصله امریکایي وګړو د خوشی کېدو او کورنی حبس ته د هغو د لیکت په مسله کې موافقه ته رسیدلې دي. متحد ایالاتونو هم د 15 ایرانی بندیانو له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. تهران پرون یادونه وکړه چې دا تبادله ښایي ډیر ژر عملی شي. له دې بندیانو څخه درې تنه سیامک نمازی، امات شرقی او مراد تهبار پیژندل شوی دي، خو د دو نورو د نومونو په اړه څه نه دی ویل شوی. کورنی حبس ته د امریکایي بندیانو د محدودولو په اړه ویل شوی دي چې دا کار د یوې لویې معاملې په ترڅ کې شوی او په جنوبي کوریا کې تر $1 میلیارډ پورې د ایران د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل هم یوه برخه ده. متحد ایالاتو تر اوسه د هغو پیسو د دقیقې اندازې له تاییدولو ډډه کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی او ویلي دي چې دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې نه دي. دوی دا هم ویلي دي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. د ایران جګپوړو چارواکو تیره میاشت وویل 15 امریکایي بندیان به تر هغه مهاله چې شرایط برابرېږي په ایران کې پاتې وي. د راپورونو له مخې په شرایطو کې د امریکا له زندانونو د یو شمیر ایرانی بندیانو خوشي کېدل هم شامل دي، خو د دې ایرانیانو هویت نه دی افشا شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په جنوبي کوریا کې د دې هیواد کنګل شوې شتمني به پر روانو څو ورځو کې آزاد شي او د بندیانو تبادله به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. خو ویاند ناصر کنعانی دا یادونه هم وکړه چې دا دواړه مسلې ارتباط نه سره لري. په همدې ورځ اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړ چې بلنکن تیره اونۍ هغه سند لاسلیک کړی دی چې نړیوالو بانکونو ته په جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل شوې شتمنۍ د معافیت خبر ورکوي او په دې برخه کې کانګرس ته هم یو یادښت استولای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر د 11 متر وروستي بریدونو کلیزې او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لیکواله بیت بیلی لیکي د 2000 کال د سپتمبر په 11 په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خوره شوه چې د القاعده ترهګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تروریستي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له 11 وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو د دغو بریدونو پلان جوړونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اګست په 13 نیټه وخت د طالبانو له رسېدو څو اونۍ وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل او زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر د 11 مخکې حالت ته بیرته ګرځېدلی. یو شمېر کارپوهانو واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د طالبانو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو د برابرولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي. مل انلاین ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه پخواني جګپوړي امریکایي جنرال څرګندونو ته پام اړولی چې د ولسمشر جو بایدن پریکړې یوه تېروتنه بللې. متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په مهال د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ سینډ کم د مشر په توګه دنده ترسره کوله او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو، د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې دی داسې احساس کوي چې له افغانستان د ځواکونو ایستل به پراخ انتقادونه پرې شوي او د هم مخکې دفاع کړې وه له پلان نیولې تر اجرا پورې د یوې لویې تېروتنې په توګه وګڼل شي. مل انلاین وړاندې لیکي جنرال مکینزي مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دی به د خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پښېمانه وي. هغه پریکړه چې د امریکایانو له وتلو سره یې طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه مکینزي له دې مخکې ویلي وو چې پر دې ویاړي چې امریکایي ځواکونو له کابله 140,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګي برید به د تل لپاره ځوروي چې د تخلیې په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات افغانان وژل شول. د مینل آنلاین په لیکنه مکینزي دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت ړنګېدل هغه نتیجه نه وه چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2020 کال د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول.
په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت زده کوونکي له درس ویلو او مطالعې امپاتې کړي دي.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکي ضیاءالله سپینی نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسیدلي او لامل یې ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدي کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې به برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپل اولادونو راتلونکي ته تشویش کړي. د منډول وسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل لیبه خو غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلات سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشکوي چې یو کتاب چې دولت له خوا اکمال شوی نه یا موسسه له خوا اکمال شوی نه یا کتابچه یا قلم. دلته دومره داسې دکانونه هم نشته یا کتابونه چې په دکانونو کې مونږ واخلو هغه کتابخانه نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون د کتابونو د ترتاسي د کمخ سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسولین هم یا دستون زمانی او وای مشران کوخخ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانته ویچم ټوکړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکو او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په خونځیو کې د کتابونو لنشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنې دوه کال پوره شو، خو تر اوسه یې لشپګم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د خونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
او د کندهار ولایت اوسیدونکي د کم او بودک کمخ څخه شکایت کوي او وایي چې دا ستونزه ورستر بلې په پراخېدو ده. د ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې 2 کیلومتره لری مزل کوي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه راوړي. دا په داسې حال کې ده چې مهاجرت نړیوال سازمان وړ مورز وویل چې په افغانستان کې 90% خلک د څښاک پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري.
د کندهار شهر د نهم ناحیه اوسیدونکو سمی الله هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتر لیري د اوبو له خیریه ذخیره څخه د تشاک پاکي اوبه وړي. د دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه تر سره کوي چې کور یې لیري دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسی کولای. سمی الله وایي د اوبو راوړلې د ژوند یو بستون زداو د کار او روزګار څخه هم استلې دي.
د اوبو ډېر زیات ستونزې لرو، برمه مو اوبه نه لري. نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته ټکوم، بیا د جیزه راوړم. د جیزه اوبه خامخا راشي، ګاډیانې پر ډېری نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته را باندې چیرسي. نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزې لرو. هلو علیکم.
د سمی الله په شان د کندهار شهر نور اوسیدونکي هم د تشاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او ماشومان، ځوانان، سپینجری او آن ښځې هم مجبور دي چې کورونو ته په لاسي کراچیو کې اوبه راوړي. خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژورې او نیمه ژورې څاګانې مخ په وچې دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساعتونه ساعتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي.
دا دربدر ولس، دا کندې ویتمان، دا سپینجری و ځوانان، لوی او کوچنیان، نر او ښځه، ټوله د بې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د مینځلو د پاره نشي پیدا کولی.
د اوبو سره داسې په تکلیف وروړه چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونزې سره مخامخ یو. ګرد ورځ په بیکاري راباندې شیر چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو، برمې مو خرابې دي، وچې دي. حکومت سمو دا غیلې ده چې موږ ته برمې راوړي او اوبه راکاکي نلونه راته راوړي. وروره
د کندهار سندیزی حوزې ریاست څونی وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار شهر اوبه یوازې د تیر کال راهیسې 1 سانتي متر کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکی مسول نیاز محمد مسلم وای د شار د 8000 کورونو څخه 9000 کورونو ته د شبکو لارې پاکي اوبو رسولي چې شاوخوا 15000 نور کورونو ته به په نږدې وخت کې اوبو ورسیږي.
اوس په شار کې تقریبا شپږ دنې پروژې تر کار لاندې لرو چې د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه و نیمه ناحیه ته اوبو راولو چې ممکن بیا د ولسمې ناحیه ته هم وکولای شو چې اوبو ورکړو. تر څنګه په اوومه ناحیه کې دوه دنې پروژې لرو چې یوه تقریبا نیو پیسه د تکمیل ده او بله اتیا پیسه د تکمیل ده. د هغه څخه وروسته په لسمه ناحیه کې موږ پروژه لرو اوس تازه په کار شروع شوې ده او په پنځمه ناحیه کې پروژه ده چې هغه هم تقریبا نیو پیسه د تکمیل ده فقط یو پیسه کار پاتې دی.
له ښار ورهاخوا په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی.